امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سهار مون یک مرغه روغ جوړ او خوشاله اوسئ زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نهه نیمې بجې کیږي تاسو په مکرې د خبرونو لندیسته
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وایي په افغانستان کې 15 په سلو کې مالی سرچینې د غیر قانوني لارو د لارې پیدا کیږي د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د برتانیې نه غوښتي دي چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې شي او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په دې هیواد کې بشري وضعیت یو څه ښه شوی دی
نن جمعه ده د 1415 کال د سوار د میاشتې دریمه ده چې د 2018 کال د اپریل د میاشتې 22 کیږي ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته لومړی په رپورت کې اوریدلی سي چې په خوست کې خلکو د کابل د وروستي ځانمرګې حملې غندنه کړې ده د بخښنې نړیوال اداره وایي چې په روسش کال په ټوله نړۍ کې د اعدام پیښې زیاتې سوې او په ماشومانو باندې د سګریټو د لوګي بد اثرات دا او ځینې نور مهم مطالب په دې خبرونه کې اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه اشوق الله رحمزوی تاسو ته واوروي
السلام علیکم د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وایي په افغانستان کې 15 په سلو کې مالی سرچینې د پیسو سپینولو د مالیاتو نه ورکولو او د اداري فساد نه ترلاسه کیږي د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې افغانستان هر کال د غیر مشروع مالی سرچینو له امله میلیاردونه ډالره بایلي د دغه بنسټ رئیس اکرام افضلی زیاته کړه چې هر کال 70 میلیارده ډالر د مخدره موادو د قاچاق له عایده په افغانستان کې ترلاسه کیږي چې د پیسې د ترګرو لپاره د مالی تمویل یو ښه سرچینه ده
سیستم حواله کې فعلا په شکل کې جریان دارد
د حوالی اوسنی سیستم با نامشروع مالی بهیر ته لار اواره کړي او په افغانستان کې به د پیسو منځل دوام ولري تر هغه چې د حوالی سیستم سره جدي چلن ونشي هغه پیسې چې په نامشروع توګه ترلاسه کیږي له افغانستان څخه په اسان توګه به وړل او راوړل کیږي
په راپور کې دا هم ویل شوی چې د افغانستان هر کال میلیاردونه ډالر غیر مشروع پیسې د شرکتونو حوالو او ځینو چارواکو لخوا بهر ته ایستل کیږي د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د خلیج هیوادونو د همکارۍ د شورا په غونډه کې د ګډون وروسته چې په سعودي عربستان کې جوړه شوې وه پرون برتانیې ته ولاړ ښاغلی اوباما به د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره د تروریزم ضد مبارزې په اروپا کې د مهاجرینو د کړکیچ او د نړۍ د اقتصاد په هکله خبرې وکړي د رپورټ تفصیل د شافی سردار ناوري
کارپوهان په دې باور دي چې شایي برتانیې ته د ښاغلي اوباما سفر به تر یوه حده د ستونزو سره مخامخ وي ځکه د برتانیې د پارلمان یو شمیر غړو په جمهور رئیس بارک اوباما انتقاد کړی چې د دغه هیواد په کورنیو مسایلو کې لاس وهي برتانیا د همدې راتلونکي جون په میاشت کې عمومي انتخابات یا ریفرندم کوي چې آیا د اروپا په ټولنې کې پاتې سي کنه ترې بیل سي جمهور رئیس اوباما ویلی و امریکا به په دې خوشوي چې برتانیا په اروپایي ټولنې کې پاتې سي اوباما به د برتانیې څخه وروسته جرمني ته هم سفر وکړي په واشنگتن کې د جرمني سفیر پیټر ویټګ ویلی دی موږ هیله لرو چې جمهور رئیس اوباما به د خپل اثر او رسوخ څخه د ګټې اخیستلو په خاطر برتانیا په دې قانې کړي چې په اروپایي ټولنه کې پاتې سي شافی سردار امریکا جاغ واشنگتن
خبرونه د امریکا غاغ آشنا راوړي د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مزدوره وایي چې په دې هیواد کې په بشري وضعیت کې یو څه پرمختګ شوی دی ښاغلی دی مزدوره د خبره پرون د پنجشنبې په ورځ په داسې حال کې وکړله چې د موقتي اوربند په هکله اندېښنې زیاتې شوې دي خو د دغو اندېښنو سره سره د نړیوالو مرستو یو کاروان وکړی شو چې د مخالفینو سیمو ته مواد ورسوي چې حکومت محاصره کړي دي سره له دې چې مخالفین په جنیو کې د جمهور رئیس بشار اسد د حکومت سره د خبرو نه وتلي دي خو ویلي دي چې خپل متخصصین به هلته پرېږدي چې د بشري مرستو په شان مسایلو خبرې وکړي سټیفن دی مزدور ویلي دي چې نن د جمعې په ورځ په خبرو کې د راتلونکو ګامونو په هکله معلومات ورکړي د متحده ایالاتو، چین او د نړۍ نورو قدرت لرونکو هیوادونو په جنوبی سودان کې د هغو جنجالونو د پای ته رسولو لپاره غږ کړی دی چې د حکومت او یغیانو ترمنځ د سولې د خبرو په مخ کې خنډونه پیدا کړي دي. لسو اروپایي هیوادونو او همدارنګه افریقایي هیوادونو د یغیانو مشر ریک ماچار ته خبرداری ورکړی چې باید د همدې روانې میاشتې تر 23 نیټې د ځان پایتخت جوبا ته ورسوي. په خبرداری کې ویل شوی دی چې هغه تر دغه نیټې ځان جوبا ته ونه رسوي، مسله به ملګرو ملتونو، امنیت شورا او افریقایي ټولنې ته راجی شي او د هغه په خلاف به اقدامات وشي. متحده ایالاتو د یمن د سولې د خبرو د پیل کېدو هرکلی کړی. دا خبرې پرون په کویټ کې پیل شولې. تمه کېده چې د خبرې د دوشنبه پر ورځ شروع شوې وای، خو حوثي شیعه یاغیانو ویل تر هغه وخته چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو هوایي بمباري نه وي بندې کړي، هغوی په خبرو کې برخه نه اخلي. د رپورټ تفصیل د خلیل خان اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي چې په یمن کې په موقتی اوربند تر ډیر حد عمل شوی دی. ښاغلی کربی خبرانو ته وویل چې دغه خبرې د یمن لپاره ډېرې مهمې دي. هغه زیاته کړه، موږ د ټولو ډلو نه غواړو چې د شنیت سره دی په دې خبرو کې برخه واخلي چې دغه وسلوال شخړه ژر تر ژره بند سي او په سولې زتوګه د سولې پروسه پیل سي.
We are encouraged by the recent cessation of hostilities in Yemen that has largely held. We continue to urge all parties to comply fully with the terms of the cessation of
موږ په یمن کې د موقتی اوربند په کېدو خوشی چې تر ډیره حد مراد سوی هم دي. موږ ټول خواو نه غواړو چې د اوربند شرایط سره سم دی عمل وکړي او بشری مرستو ته دی اجازه ورکړي چې دی واد ټول برخو ته ورسیږي. موږ هیله لرو چې په دې خبرو کې به هغه ژمنې پر ځای شي چې په تیرو خبرو کې سوي وي. په همدې حال کې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد ویلي دي چې په خبرو کې دي کوشش وسي چې ملیشیا وسلوالې ډلې د جګړې نه وایستل سي او درنې وسلې دي حکومت ته وسپارل سي. خلیل خان، د امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. په مکسیکو کې د کیمیاوي موادو په یو بټۍ کې 14 شوي لک تر لږ ډیر لسنه پکې وژل شوي او د 13 درک تر وسره نه معلوم. په 14 کې 116 در سنه جوبل شوي هم دي. تر وسره د 14 علت معلوم شوی نه دی. د مکسیکو جمهور رئیس انریکا پینانیتو د 14 یو غمیزه ګڼلې ده. او رسې خبر ده چې د متحده ایالاتو د مشهور سندرغاړي پرنس راجرز نلسن ناڅاپي مړینې ټول حیران کړی دي. د مینیسوټا د ایالت پولیس د 50 کلن نلسن کور ته پرون په داس حال کې ورسېدل چې د هغه دمه ختلې و او په لفټ کې پروت و. جمهور رئیس باراک اوباما په اعلامیه کې د ښاغلي نلسن په مرګ خفګان ښودلی او لیکلی دی چې د نړۍ نوښتکار سمبول مړ شو. تر اوسه د دغه مشهور سندرغاړي د مرګ علت هم په ډاګه شوی نه دی، خو هغه تېره اونۍ په روغتون کې بستر شوی و. هغه د همدې میاشتې په سر کې د جورجیا په ایالت کې کانسر درلود او کله چې د ایلونای ایالت په خپل شخصي الوتکه کې سفر کوو الوتکه یې یو ناڅاپه په ځمکه کېناستله. تر اوسه دا هم نه دی معلومه شوي چې الوتکې ولې دغه عجله ناسته وکړله. پرنس 19 کلن و چې د سندرو لومړنی البوم یې خپور شو. هغه په ټوله نړۍ کې د 100 میلیون نه زیات البومونه پلورلي ول او د آسکار ایوارډ هم ګټلی و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په مخ کې زموږ د خبرونې رپورت ده. په زرګونو خلکو په خوست کې د کابل د وروستي ځانمرګې حملې غندنه کړې او له حکومت څخه یې عاملینو ته د سختې سزا غوښتنه کړې ده. په همدې ترڅ کې ګڼو کسانو د کابل د یادې پیښې ټپیانو ته وینه هم ټوله کړې ده. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ رالېږلی دی.
د خوست په ملي لوبغالي کې شاوخوا 3000 راټول شوی خلکو د کابل وروستي ځانمرګې برید وغنده او د وسلوالو مخالفینو په مقابل کې افغان حکومت د ملاتړ اعلان وکړ. دوی د یاد شوی خونړی برید د عاملینو د ژر تر ژره پیدا کول او سختې سزا غوښتنه وکړه. د کابل د سه‌شنبه ورځې په ځانمرګې حمله کې نږدې 70 کسانو وژل شول او تر 400 زیات نور ټپیان شول. دینی عالم امین الله چې یادې غونډې ته خبرې کولې، ځانمرګې بریدونه د اسلام له نظره حرام وبلل او د دولت له وسلوالو مخالفینو یو غوښتل چې د افغانانو له وژلو لاس په سر شي.
او پیغمبر علیه صلاتو وسلام فرمایي چې لا زوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم. د یو مسلمان ورور د وژلو نه ټوله دنیا ورانه کا د مانځه یوسا باغې د الله تعالی دومره زړه نه پدیږي لکه څنګه چې یو مسلمان څوک وژني.
په همدې حال کې غونډې ته ځینې نور ویناواله بیا پر حکومت انتقاد لوچ له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې ناغېړي کوي. دوی پر طالبانو هم غږ وکړ چې د سولې خبرو اترو ته کینی. قومي مشر رسول محمد تڼۍ او دینی عالم محمد عارف
زاری کوم خدای ته وګوري چې نور دې یو ولای ټینګي افغانان دې یو کې د خپل منځي ټول د نړۍ تیر شي تر څو موږ په دوی باندې سل پر سلو کې د ماتو کو دم لا تړو دا غم نورم زیات شي. الويش لويش خاور نه بو د افغانستان د گوندایو یغو د دسیسو د پلانونو شندوالو د پورا اټول افغانان تیار وی خوري د پورا د اسلام د پورا د خپل وطن د ننګو غیرت د پورا مون ټول بچان تیار دی.
د حکومت پاستازی توب د خوست ولی حکم خان حبیبی سوله د ژوند مهم اړتیا او د هر افغان حق وباله، خو وای ویل هغه سوله چې د افغانانو د وینې پتو یولو تمامیږي دوی ورته اړتیا نه لري. هغه د دې ولایت پر امنیتی ځواکونو غږ وکړ چې د حکومت وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له جدي غبرګونه کار واخلي.
ولی هغه سوله چې زمک د وینو په قربانۍ تمامیږي مګ بیا د دې سولې پر ځای د خپل وطن، خپل عزت او خپل ملی نوامیسو نه دفاع ته هر دقیقه او هر ثانیه تیار یو. بیا نو د سولې پر ځای زمونږ لار او پیغام دا ده چې مګ د وطن د لویش لویش نه دفاع کوو او دغه سی هر خائن ظالم ته اجازه نه ورکو چې دوی خپل نوخه
ته ورسی. د خوست په ملي لوبغالي کې یادې غونډې سره نږدې شپږ یا اووه امبولانسونه کتار ولاړ وو. روغتیایي کارکوونکو له لسګونو ځوانانو وینه راټوله او د کابل د یادې پیښې ټپیانو ته یې د مرستې په توګه ولیږله. د دې ولایت اوسیدونکی خانولي چې پر چپرکټ پروت او وینه یې ورکوله امریکا غږ ته داسې وویل:
د سره دوی ته ډیره ګټه رسیږي ځکه دوی ورته اړین دي او ضرورت لري، زخمیان دي او وینه ضایع شوې ده. د سره په خاطر هم دا پیغام ده چې نور دغه افغانان خلک نه ځوروي او خدای پاک دې دوی ته اتحاد او اتفاق ورکړي چې نور زموږ وطن کې سوله راشي، آرامي راشي او د بدبختۍ نه خلاص شو.
په عین وخت کې د پکتیا په ګردیز او د پکتیکا په خرنه کې هم په دوو جلا غونډو کې ولسی خلکو د کابل د پیښې د غندلو ترڅنګ له حکومت په ځانګړي ډول افغان امنیتي ځواکونو څخه غوڅ ملاتړ څرګند کړ. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. په امریکا کې تقریبا 15 میلیونه وړې تجارتي موسسته او داسې تخمین کیږي چې په پینځو کې یوای هغه څوک اداره کوي چې امریکا ته د مهاجر په توګه راغلي دي. د نیویارک څخه د امریکا ژغ خبریال برنارد شومین په دې باب رپورټ شلېږلی دی چې دا د خلاصې تسته او رول کیږي.
په دې خیاط خانه کې 15 تنه کار کوي او د خود لپاره لباس تیاروي. په نیویارک کې لباس او د جامو د جوړولو صنعت په دې کم شوې ده چې هلته په هغه خار کې د کارګرو مزد ډیر ګران دی او د صنعت اوس په چین او د آسیا په نورو ملکونو کې چې هلته د کارګرو مزد ارزان دی ښه وده کړې ده. اوس په امریکا کې د نوي قانون په اساس په یو ساعت کې د یو کارګر مزد $1500 ته رسیږي. د دغې خیاط خانې مالک سټیف هونګ وایي:
Most of my workers average about between $11 to $13. And that's probably
په یو ساعت کې زما د کارګرو مزد د $11 او $12 ترمنځ وو او دا ډیر اوچت نرخ و، مګر اوس د نوي قانون په اساس هغه په ساعت کې $1500 ته رسیدلی او دا په تیرو دریو کلونو کې د $8.15 نه $1500 ته ورسېده چې په هغې کې تقریبا 80% زیاتوالی راغلی دی. هغه وایي: زه نه پوهیږم چې وضع به څنګه شي. سټیف هونګ د چین نه د ویتنام په لارې امریکا ته مهاجر شوی دی. هغه په هغو 70,000 وړو سوداګرو کې شامل دی چې په نیویارک کې تجارت لري او تقریبا 25% مهاجر په نیویارک کې د وړو تجارتي مؤسسو مالکان دي. ښاغلی هونګ وایي چې که د امریکا حکومت د وړو سوداګرو سره مرسته وکړي نو هغوی کولی شي چې د چین د تولیداتو سره رقابت وکړي. هغه وایي:
If the government can make importing goods a little bit more expensive where the cost is not that big of a
که چری حکومت د وارداتي اجناسو قیمتونه لګ لوړ کړي، البته په قیمت کې به دومره فرق نه شي، مګر هغه به زموږ سره ډیره مرسته وکړي. که چری یو څوک دی وبل ملک نه تجارتي اموال راواردوي او مالیه پر زیاته شي نه داسې ارزانه لکه چې اوس ده، نو دا به په امریکا کې د وړو سوداګرو سره ډیره مرسته وکړي. د مهاجرو د چارو یو تحقیق کوونکی ډیوډ کالیک په دې باب وایي:
The restaurants, the grocery stores, the hair salons, the dry cleaners, the stuff that makes up the kind of the character of a neighborhood. And there we see
هلته رستورانونه، د خوراکي موادو دوکانونه، ارایشګاوې، خوشکشویی او دکانونه شته دي او دغه کارونه په نور هم تاثیر کوي. تاسو ته معلومه ده چې په ټول ملک کې 80% دغه شان تجارتونه د مهاجرو په لاس کې دي او د هغې 28% د ښارونو په مرکزي ځایونو کې دي. په امریکا کې 4.9 میلیونه وړې تجارتي مؤسسې شته دي، مګر د ټولو د کامیابۍ چانس کم دی. په 50 کلونو کې یوازې 50% پکې نجات پیدا کړي او په 3 کلونو کې یو د 10 کلونو زیات دوام پیدا کندي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او د همزمر د خبرونې بل رپورت، د بخښنې نړیواله موسسه وایي چې پروسه شکال په ټوله نړۍ کې د اعدام پیښې زیاتې سوي دي. دغه ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې په 2015 کال کې لږ تر لږه 1440 کسان اعدام سوي دي. په رپورت کې ویل سوي دي چې تیر کال 50 په سلو کې د اعدام پیښې زیاتې سوي دي. نور تفصیل د لندن څخه د امریکا جاغ د خبریال لی هنری ریجول په رپورت کې واوري.
د بخښنې نړیوالې موسسې په راپور کې ویل شوي دي چې پروسه کال د اعدام پیښې دومره زیاتې شوې وې چې په 13-15 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د دې ادارې په راپور کې ویل شوي چې پروسه کال د نړۍ په 15 هیوادونو کې خلکو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده، خو یوازې 90% کې اعدامونه په ایران، سعودي عربستان او پاکستان کې شوي دي. په پاکستان کې د اعدام سزا تر 2014 کال پورې په موقتي ډول بنده شوې وه، خو کله چې وسلوالو طالبانو د پېښور په ښار کې په یو خونځي برید وکړ، حکومت هم د اعدام په سزا بندیز لري. د بخښنې د نړیوالې موسسې یو کارکونکی چیارا سنگیورګي وایي چې د حکومت د همدې پریکړې نه وروسته په هغه هیواد کې د اعدام پېښې هم یو دم زیاتې شولې. حکومت په لومړي سر کې ویلي و چې یوازې د هغو جرمونو لپاره به د اعدام په سزا لګول شوی بندیز لري کوي چې د تروریزم پورې تړلې وي، خو وروسته بیا معلومه شوه چې خلک د قتل او ځینو عادي جرمونو په خاطر هم اعدام کېدل. د محاکمو جریان هم ډېر روښانه نه و. په سعودي عربستان کې بیا پروسه کال 1050 کسان اعدام شوي دي چې یو یې د شیعهګانو مذهبي مشر نمر النمر هم و. د هغه په اعدام کېدو سره د سیمې په هیوادونو کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ کړکېچ هم پیدا شو. سره له دې چې سعودي عربستان وایي د اعدام سزا یوازې ترورستانه ته ورکول کیږي، خو د بخښنې نړیواله موسسه وایي چې په سعودي کې هغه کسان هم اعدامیږي چې د حکومت نه ناراضه وي. په ایران کې بیا اکثره کسان د مخدره موادو په قضیو کې اعدام شوي دي. د بخښنې د نړیوالې موسسې کارکونکي چیارا سنگیورګي په دې حقله داسې وایي: په ایران کې 900 کسان چې موږ حساب کړي دي د مخدره موادو په قضیو کې اعدام شوي، په داس حال کې چې په نړیوالو قوانینو کې ویل شوي چې یوازې په هغه صورت کې د اعدام سزا ورکړ شي چې یو نفر بل نفر قصدن ووژني. د بخښنې نړیواله موسسه وایي چې ښایي په 2015 کال کې به د 1440 ډیر کسان اعدام شوي وي، ځکه چې دغه موسسه په چین کې د اعدام پیښې نه ثبتوي. داسې معلومیږي چې په چین کې به زرګونه کسان پروسه کال اعدام شوي وي. دا هیواد د اعدام پیښې دولتي پټ معلومات ګڼي او د هیچا سره یې نه شریکوي. د امریکا متحده ایالات بیا د هغو هیوادونو په قطار کې 5 مقام لري چې پروسه کال پکې زیات کسان اعدام شوي دي. د بخښنې نړیواله موسسه وایي چې په متحده ایالاتو کې یوازې 6 کسان اعدام شوي دي، چې دا د 1980 میلادي کال را په دې خوا چې د اعدام سزا پیل شوې تر ټولو ټیټه شمېره ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی رپورټه. په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې دا یو عام خبره ده چې د 10 کلونو څخه د کم عمر ماشومان سیګریټس کوي او ځینې په ورځ کې له 1 څخه تر 2 پاکټو پورې څکوي. د امریکا ژغ خبریالی جیسکا بیرمن په دې باره کې رپورت راستولې دی.
د تمباکو ازر ډلې وایي دا د سیګریټو د تولید کوونکو شرکتونو نتیجه ده چې په هر هغه ځای کې چې د سیګریټو د څکلو مقررات پکې کمزوري یا هیڅ موجود نه وي، په داسې ځایونو کې د هرې وسیلې نه کار اخلي. مګر که دوی ماشومان او د دوی میندې او پلرونه دې ته راولي چې منفي ځواب ورکړي، او د عامې روغتیا چارواکي وایي چې دوی په هغه ناروغۍ او مړینه کې پوره کموالی راولي چې په درسته نړۍ کې علت د سیګریټو څکل دي. د فلیپین، هند او جنوبی افریقا په ګډون هیوادونو کې ماشومان لیدل کیږي چې سیګریټ څکي. د مثال په ډول په ویډیو کې ښکاره کیږي چې یو 2 کلن ماشوم سیګریټ لګوي چې میکروب انټرنیټ ته خپریږي. اټکل کیږي چې 40% ماشومان په انډونیزیا کې چې عمرونه د 14 او 15 کلونو ترمنځ دي په منظمه توګه سیګریټ څکي. دوی اخونځي او ته نږدې هغه لوحې ویني چې د سیګریټو اعلانونه پکې لیکل شوي دي او ماشومان په هغو وړو دوکانونو کې سیګریټ اخلي چې د ټوباکو او شرکتونو پورې اړه لري. مارت میرز د هغه مبارز ډلې رئیس دی چې غواړي ماشومان له ټوباکو له استعمال نه وژغوري. دی وایي:
When we see somebody dying of lung cancer or oral cancer in adulthood,
کله چې موږ وینو یو ځوان د سږی د سرطان یا د خولې د سرطان له ناروغۍ نه مري، او دا اتل په کتاب کې ورسته فصل وي چې د ماشوم سره شروع کیږي. د دغه موسسې هدف دا دی چې د سیګریټي ځوانانو شمیر کم کړي، چې د اټکل له مخې په درسته نړۍ کې شمیر 340 میلیونو کسانو ته رسیږي. دغه موسسه په فعاله توګه د هغو هیوادونو سره مرسته کوي چې د ټوباکو ضد پروګرامونه او پالیسۍ غوره کړي دي. میرز بیا وایي:
If we can cut off that spigot, if we can prevent people from ever starting, then we will be able to win the long term effort.
کومنګ دغه سرپوخ مات کړو، کومنګ خلک له دین نه منې کړو چې هیڅ کله به بیا سیګریټ نسکي، نو بیا به مونږ نه په دې قادر شو چې د وګدې مودې په کوشش کې کامیاب شو. یو د سږی د سرطان او د زړه د ناروغۍ په شان له ناروغیونه چې خلک مري، او وس د نړیوالې روغتیا استراری حالات ګڼل کیږي. د دغو ناروغیو اصلي علت سیګریټ سکل دی. د روغتیا نړیوال ټولنې 10 کاله پخوا د ټوباکو د کنټرول په باره کې یو چوکاټ برابر کړو چې د هغې له مخې د سیګریټو او د ټوباکو د نورو تولیداتو د استعمال مخه ونیول شي. نړیوال ټولنې چې د غیر ساري ناروغي او د خپل عملی پلان لمخې خپل یو هدف ټاکلی دی چې غواړي د 2015 کال پورې د 2010 کال په نسبت د سیګریټو استعمال 10% ته راټیټ کړي، او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی چې په درسته نړۍ کې د سیګریټیانو شمیر کم شوی دی. مګر د نفوس د زیاتېدو معنا دا ده چې د پخوا له بل هر وخت نه د سیګریټیانو شمیر زیات شوی دی. میرز وایي: د ټوباکو شرکتونه په کمو شتمنو هیوادونو کې خپل راتلونکي په هغو ځوانانو کې ویني چې سیګریټ څکي، مګر د ټوباکو ضد مبارزین پرمختګ کوي. میرز بیا وایي:
2 years ago, for the first time in recorded history, total cigarette sales across the globe were down. And that's a direct result of those
په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره 2 کاله پخوا په درسته نړۍ کې د سیګریټو خرڅلاو کم شوی و، او د دې مستقیمه نتیجه هغه هیوادونه دي چې د سیګریټو د مخنیوي په برخه کې اقدامات کړي دي او مثبت پرمختګ لیدل کیږي. موږ ته اوږده لاره په مخ کې پرته ده، مګر موږ په ډیرو هیوادونو کې د یوې مشکلې دورې نه وروسته کامیاب شولو. په هغو هیوادونو کې چې پرمختګ پکې لیدل کیږي، د ټوباکو شرکتونه مجبور کړي دي چې د سیګریټو په پاکټونو باندې هغه مرزونه ولیکي چې د سیګریټو له څکلو نه پیدا کیږي. د سیګریټو اعلانونه بند کړي دي او د ټوباکو په تولیداتو باندې سخت مالیه لګولې ده. له دې ټولو بندیزونو نه هدف دا ده چې ځوانان او زاړه دې ته وهڅوي چې سیګریټ سکل پرېږدي.
افغان 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 او اف
اوس هم د مهمه خبرونو لنډی زوري. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې په افغانستان کې 15 په سلو کې مالی سرچینې د پیسو سپینولو، د مالیاتو نه ورکولو او د اداري فساد نه ترلاسه کیږي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په تازه راپور کې ویل شوی دی چې افغانستان هر کال د غیر مشروع مالی سرچینو له امله میلیارډونه ډالر زیان کوي. د متحده ایالاتو جمهوریت برک اوباما د خلیج هیوادونو د همکارۍ د مشرانو په غونډه کې د ګډون نه ورسته چې په سعودي عربستان کې جوړه شوې و پرون برتانی ته ولاړ. ښاغلی اوباما د برتانی نه غوښتي دي چې په اروپای ټولنه کې د پاتې شي. اوباما وایي د دې ټولنې غړیتوب په نړۍ کې د برتانی شان لوړ کړی دی او د اروپایي هیوادونو بلاک پرې قوي شوی. جمهوریت اوباما ویره لري چې د اروپایي ټولنې نه د برتانی وتل به غرب کمزوری کړي. اوباما برتانویانو ته وویل که چیرته برتانیا په اروپا کې پاتشي د تروریزم، اقتصادي پچوالی او مهاجرت په شان ستونزو سره بهتره مبارزه کیدلی شي. د سوریې لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استاذ سټیفن د مزدور وایي چې په دې هواد کې په بشري وضعیت کې یو څه پرمختګ شوی دی. اغلی د مزدور د خبرې په داس حال کې وکړلې چې د موقتی اوربند په حق له اندېښنې زیات شوې دي، خو د دغه اندېښنو سره سره د نړیوالو مرستو یو کاروان وکړی شو چې د مخالفو سیمو ته مواد ورسوي چې حکومت محاصره کړی دی. متحده ایالاتو د یمن د سولې د خبرو د پیل کېدو هرکلی کړی. دا خبرې پرون په کویت کې پیل شوې. تمه کېده چې خبرې د دوشنبه پر ورځ شروع شوې وای، خو حوثي شیعي اغیانو ویل تر هغه وخت چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو هوایي بمباري نوي مندې کړي، هغوی په خبر کې برخه نه اخلي. امریکا، چین او د نړۍ نورو قدرت لرونکو هیوادونو په جنوبي سودان کې د هغو جنجالونو د پای ته رسولو لپاره غږ کړی چې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خنډ پیدا کړی. په مکسیکو کې د کیمیاوي موادو په یو بټۍ کې 14 شوي او لږ تر لږه 13 تنه پکې وژل شوي او د 13 درک تر وسنه دی معلوم چې په 14 کې 116 تنه جوبل شوي هم دي. او روسي خبردا چې د متحده ایالاتو د مشهور سندرغاړي پرنس راجرز نلسن نڅاپی مړنې ټول حیران کړی دی. د مینیسوټا د ایالت پولیس ته په 50 کلن نلسن کورته پرون په 10 سال کې ورسېدل چې د هغه دمه خطلې و او په لفټ کې پروت و. امریکا جمهوریت بارک اوباما په اعلامیه کې د خغلی نلسن په مرګ افغان خود او لیکلي دی چې د نړۍ نوښتګر سمبول مړ شو.
قدر منو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته. په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی کې به نن اسمان شین وي. په خوست، مزار شریف، فراه او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. هم دې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. تاسو ټوله پر خدای سپارو. خو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ. همدا اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. دوی به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.